السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په ننګرهار کې په وینا سره په طالبانو او پاکستان باندې توند انتقادونه کړي دي
نن زموږ غونډې چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي
د افغانستان عام خلک غواړي چې د اوربند اختر تمدید شي
موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي
په ټولو مقاماتو باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غوښوم چې دا د اوربند درې ورځې اوربند دایمي اوربند جوړ شي
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی سره مرکه لرو چې د اوربند په اړه غږیدل
هغه د خوشحالي اوخ کې چې په تیر کوچنی اختر کې و بهېدي شاید د غم له اوخ کو نه زیاتې وي کمې به نه وي
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي دا او ځینې نور مهم مسایل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو څخه وروسته اوریدلی شئ د مهمه خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په خوندې کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمار تقایف او صدر جباروف سره پر ټلیفون خبري وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکي ویلي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. د حماس تر ولکې لاندې غزي سیمه کې د روغتیا وزارت پرون اوویل چې پتیرو دریو ورځو کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې لکتر لګه درې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې چې نه غواړي هویت څرګند شي تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. میرمن راس له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني و. د افغانستان جمهور رئیس وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ار کې له یو شمېر بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکۍ له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په بورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي وویشتل او اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې وکړې. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې پیل شو او له دواړو خواوو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا ویشتل شوي یو شمېر توغندي تر تلابي پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس غړي پکې دیره ونړېدلې. د دې تشدد تشدد لمن په اسرائیل کې دننه د عربانو او يهودانو ترمنځ نښتو ته هم ورسېد چې په نتیجه کې ستر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړ او ویل چې د نظم او دروستو لپاره به د اړتیا په صورت کې لزور همکار واخلي. عربان د اسرائیل د 9 میلیون وګړو په سلو کې شل نفوس جوړوي. په غزه کې د اسرائیلي الوتکو د تیرو 2 ورځو په حملو کې لږ تر لږه 3 تنه فلسطینیان او د حماس په راکټي حملو کې 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجانی ځواکونو تور لګولې له جنوبي سرحد څخه اوختي او د ارزي داوي هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د ناګورنو قرهباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان وژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاو. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې چې د راپورونو له مخې د آذربایجان پوز د ارمنستان په خاوره کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی، د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سې شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس د کوونکي او د ښوونځي 2 کارکوونکي ووژل او 60 تنو زیات کسانې چې اکثر زده کوونکي وو ټاپیان کړل. چارواکو د دی پی خي د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونی وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر وکړ.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدۍ ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکي وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید کې تورن 19 کلن الناز ګالیاویف چې د بریت په پای کې ونیول شو د چهارشنبه په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. چارواکو ویلي نوموړي بې جوازه وسله درلوده. پوتین د روسیې د ملي ګارد مشر ته د وسپارل چې د وسلو د جواز د ویشت بدلون په اړه یو نوې طرحه جوړه کړي. بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او هلته د خبرونه ولولئ. د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو د کمکی اختر لومړی ورځ د امن په فضا کې تیر کړه. که څه هم له کندهار، کندز او غزنی ولایتونو څخه د 2 ماینونو د چاودنو راپورونه راورسېدل، خو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اختر په مناسبت د دواړو خواوو له 3 ورځنی اوربند څخه د سرغړونو راپور نه دی ورکړل شوی. په پرونیو چاودنو کې له 10 زیات ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سوله وکړي. په دې اړه زیات په دغه راپور کې
نن جمعه په افغانستان کې د 3 ورځنی اوربند دوهمه ورځ ده. د اختر او اوربند په لومړۍ ورځ لک تر لګه 11 ملکی وګړي د ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په مایوند او پنجوایي ولسوالیو کې 2 چاودنو د ماشومانو په ګډون 1 ملکی وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. په کندوز کې وی چاودنې 2 ملکی وګړي ووژل او 14 نور ټپیان کړل. او د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 2 ملکی وګړي ووژل. د دې حمله مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان له اوربند څخه د احتمالي سرغړونو په اړه تبصرې ته حاضر نه شول، خو د هیواد د ډیری سیمو اوسیدونکو د اختر پرونی ورځ د امن په فضا کې ولمنځله.
زما نوم سمی الله صافی ده. زه د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا اختر د نور اخترونو په څیر د ویر او د غم اختر نه، بلکې په دې اختر کې خوشحالي وي او خلک یو بل کورونو ته تلل، ماشومانو د لوبې کول او غټانو بندارونه کول. موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي او سولې ته لار هواره کړي.
زه دولت خان احمدزی د ولایت د بغلان پلخمري ولسوالۍ نه خبرې کوم. په ټولو مقاماتو باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غوښتم چې دا د اوربند د 3 ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي او دا کړېدلې ولوس له دې جنگونو نور په عذاب ده او نور خدای دې په دې وطن کې اصول آرامي دایمي راولي.
طالبانو د یکشنبه ورځ په مخام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې 3 ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوری ریاست هم له دې اعلان 2 ساعته وروسته وویل د هیواد امنیتي دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراحت کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي دي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم امریکا غاک ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون مخام پر ټوئیټر ولیکل دای د دوړو خواول له مشرانو غوړي چې سولې وکړي. خغلی خلیلزاد د اختر د مبارکۍ پترس کې ویلي چې باید د اختر په مناسبت یو کلک جمعنه وشي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د تیرو اختلافونو په اړوند له هر راز غچ اخیستنې به ډډه کیږي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د خاصو جګړو راپورونه نه دی ورکړل شوی، خو یوازې په څو سیمو کې چاودنې شوی دي چې پکې لس کسان وژل شوی دي. د اوربان په ارتباط د افغانستان د حج اوقاف وزیر سره مرکه لرو. د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان د دواړو لوریو تیر کالم په اختر کې درې ورځې اوربان کړی او خو درې کاله مخکې لومړی اوربان روژې په ویشتمه پیل شو او د اختر تر پنځمې دوام وکړ چې په هغه اوربان کې وسلوال طالبان ښارونو ته ننوتل او حکومتي کسان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته داخل شول. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی وایي طالبان له لومړي اوربان وویرېدل ځکه نه غواړي چې اوربان تمدید کړي. په دې اړه پاموکړي له ښاغلي حلیمی سره دی مرکې ته.
تیرې تجربې د ښودلې ده چې د ښو نتایجو په مقابل کې ځینې احساسات راو پاره دل، خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالیو باندې ډیر غوسه وکړي، فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای، حتی بندیان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نه کړ. شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ سره پاتې نه دي. یو خور وای ډیر جنگ به کاونه دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات و چې ورته چې خوري ولې دومره کړتېږي و درته چې زه نه کړتېږم خلک مې کړتایي. دلته دغه د تیر اوربان نه د شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي، خلګي جنگي، خلګي نه پرګري شي او بل کورته سره ورشي، خلګي نه پرګري شي په جمعات کې سره ور کېني. کله خو مونږ ولې د لسمره مين محبت هغه د خوشحالي او کې چې په تیر کوچنی اختر کې و به دي شاید د غم له کنه ځات کې کمې بنه وي.
یو څه وضاحت ورکې، تو کې نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه تر شي موږ هر کله ورته وای ځکه بل اخر د دې خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجی موږ په یو ګوښه دی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت. اما دوی خپل اعلانې کوي چې نه د دې خاطر باندې شي مینه زیاته نشي نفرت دوام وکي نو یو جبل ساحو ته مسره ورځي.
ولسمشر په استناد د سیمه اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولي اوربان تمدید نشي؟
یو دا د سیمه په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع شوی ده او ک نه د طالب په مقابل کې د سیمه اجماع رامنځته شوی ده. زه به فکر وکړم چې ګوندای هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل لیوی سره کومک او بصراحت باندې وایم امانن شي غوي پوه شي نه هغه وځي د دې تشويش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځون کوي. زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو محترم مشران شي دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرځيږي دوی هم سولې ته لاس وروغت کې سولې اخیری حل ده. اما صرف دومره فرق به یې شي کومه نا وخت ورجو ډیره قرباني به مور کړي چې زر ور سود یو څو مسلمانانو ځون ته نجات ورکړي. سو زه مایوس نه يم او مایوسی شران هم نه روا ده، ولی زه فکر کوم په منطقي پالیسی تغییر کړی ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مسمیر او با نتیجه به خو د دې په خاطر باندې شي بیا هم جانب مقابل یوازنی شي چې پلاس کې لري هغه جنگ ده. نو ډیر امیدوار نه شي دغه اوربان به تمدید.
د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه تاسو واوریده د اوربند په ارتباط خبري وکړي، خو وی ویل چې ښایي ځینې کړي د خبره د اوربند په مخالفت کې وي. هغه ویل خدای چې سولې جرو شي ځکه چې د خبره سولې ورستنه حل لار ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست په دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو پروګرامونه د سار لوو د مخام تر د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلی گاونډي هیواد چې اشاره پاکستان ته وغواړي تاریخ بیا تکرار کړي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډې ته خبري وکړي او وی ویل چې پاکستان غواړي د دب خبر خپل سرحدات وغځوي. همدا څورز مخکې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی او ویلی و چې د افغانستان لانجل سیاسي حل لارې هواریدل شي. په دې اړه جزئیات تر لنډې دمې ورسته. طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توندنی وکي. خغلی محب د اختر په لومړی ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته وینا وکړه. هغه ویل گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان لپاره شو مهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کی، د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
خغلی محب د پاکستان په دریز داسې توندنی وکړي ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د بریتانیا د لوی درستیز په ملتیا کابل ته تللی او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې لیدنو کارو مفصل جزئیات د ارګ لخوا ډیر رسنیز شوي نه دي، خو د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د بریتانیا له لوی درستیز جنرال سرنک کارټر سره په ګډه لیدنه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ثبات د یو بل سره مرتبط دی او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو بیان کې ویلي و چې جنرال باجوا د مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دی. په اعلامیه کې ویل شوی و چې جنرال باجوا له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو د خبرو له لارې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونه بولی. خغلی باجوا ویلی چې سیاسي حل لار او خبري کولای شي د افغانستان راتلونکي وټاکیم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په پرونی وینا کې په پاکستان باندې چې د ورته د گاونډي خطاب وکړ توندې نیوکه وکړي او وی ویل چې ل کلون رئیس د خبرې یو لمسول شوی د غلوی او په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. خاغلی محب ویل چې خلک باید طالبان وهڅوي څو نور د پردیو جګړو لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلې ده، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. تاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدرانه د لار بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تک د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغه د دې گمراهۍ نه راوګرځي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي.
طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د خبرو په اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې طالبانو واضح کړي چې د بهرنیانو تر وتلو پورې دوی د افغانستان په اړه باندې په غونډو کې ګډون نه کوي. پاکستان بیا مخکې له دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وربشو کندوزته په کندوز ولایت کې د هغو ماشومان شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بی پلاره کړی دي. یو شمیر لدی یتیم ماشومان غواړي هیواد کې جګړې بند شي څو نور ماشومان د دوی په څیر به سرپرست پاتې نشي. د ازادي رادیو خبريال د زینو دغه ماشومان سره خبري کړي او دا راپور راسته ولې.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر پونم یو خونځي کې یو سل څلوېښت تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوه لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې د لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کالو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا اینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چیرې چکر بی ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لس کلن زده کوونکی سارا وایي
نوم سارا د مکتب زمیر مادر ته درس وایي. موږ سوله غواړو، موږ قسم نور حیوانان یتیمان نه سي، موږ طالبان سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوارلس کلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نه غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډېر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نه سي، منګا صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ جان ستړي شوي یاستو، باید صلح ته یاست، طالبان او دولت باید صلح وکړي. ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي، جنګ کې ټول هر څوک مړه کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاس ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی ده، انسان خپل پلار او مور لاس ورکوي، جنګ داسې شی ده.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کالو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول ذبیح الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمېر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګاه کې 130 انجینې او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي. دغه پرورشګاه اته کله کې چې کندوز کې فعالیت کوي، دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوی دي او بې سرپرست دي.
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 130 تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي. خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمېر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمېر کې زیاتوالی راولي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند پر وروستۍ جګړې لیکنه کړې ده او په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې تر زرو ډېرې کورنۍ مجبور کړې چې لشکر ګاته کډه وکړي. ورځپاڼه د دې جګړې په اړه د خپلې وژدې مقالې په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان پوځیان د اختر درې ورځنی اوربند ته د شک په سترګه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان به له اوربند داسې ګټه واخلي چې سیمې ته به نور وسلوال راولي او په لومړۍ کرښه کې به خپل کسان تجهیز کړي. ورځپاڼه د افغان پوځیانو د اندېښنه هم یادوي چې تر اوربند وروسته به طالبان بیا حملې شروع کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو د می په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، په هلمند او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ بریدونه پیل کړل. پولیټیکو خبرونه بیا لیکي چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو پیلامه ده او سر له اوسه په لویدیځ کې یو بل ته د ملامتۍ کوته نیول کېږي چې افغانستان څوک له لاسه ورکوي. خبرونه وړاندې د کابل په دشتي برچي کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر ښوونځي د سیشن بې د ورځې برید ته اشاره کوي چې پکې لښتر لښه 500 نجونې ووژل شوې او لیکي د طالبانو لوري د نوبيو سیمولاند کول او د یو شمیر ترهګر ډلو لوري بریدونو د غشتن یو څل بیا نوي کړی ده چې ولسمشر جو بایدن دی یو شمیر پوځیان په افغانستان کې پریشتي او دفاع وزارت د افغان حکومت تملاتړ لپاره اضافي ګامونه واخلي څو طالبان واکمنان نشي او بیا په افغانستان کې ترهګر ډلې سره یو ځای نشي. د خبرونه په باور د بایدن متحدان د ملامتي کوته د ترامپ ادارې تنسیه وای چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره په شوي تړون کې دا ومنله چې ټول امریکایي پوځان به د می تر لمړی نیټې له افغانستانه باسي او دا سربیره پر دې چې طالبانو بیا بیا لکړی تړون څخه سرغړونه وکړي. خبرونه بیا په کابل کې د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د پخواني استازي جیمز ډابینز خبرې راخستې چې وای کچرته د افغانستان وضعیت پس خراب شو امریکایي پوځیان شایي د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راولي چې خپل ستراتیژي بدل کړي. خبرونه وړاندې لیکي په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان هیله مندي چې د بایدن اداره وهڅوي چې متحده ایالاتونه او متحدان یې مخکې تر دې چې نا وخت شي نوري هڅه وکړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. فاتح بن سودا په یو وروستي مرکه کې وویل دا به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم دا ژمنه عملي کړي. له بلې خوا اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې پر سنګرونو بمباروي ته به دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی څارنواله وایي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه د دې محکمې لخوا په پیل شویو تحقیقاتو کې ښایي د روان تشدد پیښې هم شامل شي. فاتو بن سودا پرون د مې په 14مه له رویټرز خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل په دې تحقیقاتو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو د اوسني کړکیچ له پیله د جنگي جرایمو د ادعاو په اړه روان دي ښایي هغه افراد په نښه شي چې د وینو بهولو په دې بهیر کې لاس لري. هغه زیاته کړه چې خپل د اجمنه به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم عملی کړي. میرمن بن سودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په توګه د نه کلن ماموریت پای ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي ټینګار وکړ چې د دې محکمې لخوا پیل شوی تحقیقات د قانون په اساس کیږي او سیاسي انګیزه نه لري. له دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې آی سی سی بې پارې نه ده. هغه ویلي و چې دا محکمه یوازې د اسرائیلو په دولت پسې ده. خو میرمن بن سودا دا تور رد کړ او ویل چې د جرمونو نړیوالې محکمې د شفافیت په خاطر هم له اسرائیلیانو او هم له فلسطینیانو سره د روانو تحقیقاتو په اړه په منظم ډول خبرې کړي څو دواړو خواو ته د خپلو دریځونو د څرګندولو عادلانه فرصت په لاس ورکړي. اسرائیل او فلسطینی توندلاري د تیرې جمعې په ورځ په هغه شخړه کې ښکېل شول چې له 2014 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. دا شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې فلسطینیانو د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلو له دې سیمې څخه د فلسطینیانو د ایستلو هڅه وکړه څو اسرائیلي کډوال هلته میشت کړي. په دې ترڅ کې اسرائیلي جنگي الوتکو د غزې په تړنګه کې د ډیرا وسلوالو پر مرکزونو هوایي حمله وکړي او افراطي وسلوالو له دې ګڼمیشتې سیمې د اسرائیلو پر خاوره لشپړه سوزيات توغندي وويشتل. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه دریاتیا فلسطینیان او وطن اسرائیلیان وژل شوی دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون نوخته لخپلو سرتیرو سره په کتنه کې د حماس او جهاد د اسلام پالو ډلو د توغندیو د ګواښونو پر وړاندې د اسرائیلو د دفاعي سیستم پر اغیزمنتوب خبرې وکړي.
د اسرائیلو د توغندوی حملو ضد دفاعي سیستم موږ ته د عملیاتو فرصت راکوي. زموږ دفاعي ځواکونو لا مخکې سلګونه اهداف په نښه کړي او ډیر ژر به د دې اهدافو شمیر له زرو واوړي. موږ به د خپلو وګړو د دفاع په خاطر پر حماس ډلې حملو ته دوام ورکړو او هغه اهداف ته به ورسیږو چې اسرائیل ته یو ځل بیا امنیت راوړو.
فلسطینی اداره چې د لویدیځ غاړې پر ځینو برخو واک چلوي په غزه کې هیڅ ځواک نه لري. خو دې ادارې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري په 2008، 2009 او 2014 کلونو کې د اسرائیلو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه د څیړنو پرله پسې غوښتنه کړې.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو مهمو لاندو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دواړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی. میرمن راز لدی مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. افغان ولسمشر وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. فلسطیني حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرایلو پر قلمرو توغندي ویشتي او اسرایلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان چې پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی چې له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارضي دعوې هڅه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. په دې برید کې اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي وژل شوي او له شلو زیات کسان چې اکثرې د ښوونځي زده کوونکي ټپیان دي. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه خبرو. نیمه نړۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ښځو لپاره او بیا کورکلی راډیو ډرام.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاس. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتری خالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان. آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی رسول الله د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده و.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه واز د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي؟
چې زله پر یغه نفقه، غذا، کالی، د وسیدلو ځای، مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري چې دغه تعدد د خزو دغه ټول حقوق د مالی ورته تاتیا کی.
په دې خبرونه کې پر همدی موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرر خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد درم،
پنځه ماشومان لرم، خوان می بل خزه کړی ده، له هرغه سره اوسېږي. زمې له خپل اولادونو سره یوازې یم. نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم. خاوند مې هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي. له بانک قرضدار دی، هغه خزې پریزوره ورده، موږ ته یې نه راپریږدي. هر څه خپل کوم. هنده اوس هم چې راغلم له لارې مې ماشومان ته د پنځورو په ولجرابې واخستې چې ماشومان مې راته نه جوړ نشي. اوس لاسي ګندل کوم او پلورم یې.
دا لیلا وچې میړه یو باندې بلخزه کړی ده. دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده. لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي. بریښنا یو بلخزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. بریښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کارا تر دې د مرضی ښکاری. خودی تیخ ژوندرا کې لورایا په جړ مخکې ښکاری. د بریښنا په خبره میړه یې بلخزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي.
د ستنې په سکه مې په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او مې نه مې خپل یال د نظر وغورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم. سبا ورځ داس نه چې کوم لور زما پر کم سي او کم زی د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور بدونه وکړي. ځینی خځې هم په هم دی باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګدي راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریم خځه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابر نه دي.
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانې ډېرې زیاتې خوشاله دي. حتی زما د پاره چې ځکه هم د دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپله ما تشویقي ما ته وایي چې ته دریم واده وکه، نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دی. زه خپله تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کومه دوه میرمنې چې دي دا بې سواد دي، سواد نه لري، او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده، ولی چې د دوی زما غو مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون لمخي په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوې دي. د تاوتریخوالي له دغه مواردو څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوی څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي قانوني او طبي عذرونو او د مخکینی خزیل خوخی پراته د خزو په وړاندې zarar او تاوتریخواله بلل شوی دی. د افغانستان د قانون لمخي ک یو کس په یو واده سربیره بل واده کول غواړي، خزه کولای شي چې عدلی او قضایی اورګانونو ته مراجعه وکړي. د راپورونو لمخي ګڼ شمیر افغان خزی په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپوره وهل تکول لویګي او ډیره نور ناخوالو سره مخامخ دي. خو په دې سربیره د پیغور په واسطه له شکایت ولو مخنی ولکیږي او تاوتریخوالی زغملو ته اړ استل کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون لمخي خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایی ادارو انصاف غوښتل شي. د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې د شمیرونو لمخي د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغه ادارې ته 19 خزو د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر میر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولای شي له قید او شرط پرته تر یو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغه خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولی باید نارینه تر یو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغې، هغه مخکنه وعده کړې او اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته ویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام جواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا ورته ویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم وعده وکړې، خو بل اخر هغه ویل چې زه غواړم وعده وکم د الله رسول او ولادت داد چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ورتوله چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منس کې مینو محبت وي. زب تاسو په وجه باندې د ډیر امت سيختاني. نو په دغه اساس یو سره دویم واده کوي چې د لمړۍ مېرمنې اولاد نه کیږي، د بل واده وکي دا یو خبره ده. په هغه صورت کې چې یو څوک تعادل په پام کې نیول شي، اقتصادي ستونزې ونلري، چې هر مېرمنه خپل خاص ځای ولري، بیا نو د کولې شي چې واده وکړي. او بل خبره دا ده چې په اسلام کې دا خبره سه ضروری او لازمی نه ده چې خامخا دی او سړی دوه یا درې او څلور ودونه وکړي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې تر یو زیات ودونه له انساني حقوقو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي په هنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانیکزي څخه واورو.
په شپږتیا ماده مدني قانون کې وای یو نارینه کوي سی لیوی زیات خزې سره واده وکي، اما له یو سلسله شرایط او ستري شرطه یې وځ کړی دی. قانون اول شرط دا ده چې د شزو ترمنځ یا د خزو ترمنځ د بیا عدالتي ویره ورته وجود ونه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هر خزې لپاره د نفقه، غذا، کالی، د اوسېدلو ځای، مسکن ده او د معالجې توان دغه میړه ولري. سه دریم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله خزې یا مخکینی خزې اولاد
راوړای او یا په سابول علاج امراض باندې مبتلا یې. که چیرې یو سړی برخلاف دغه درې شرطو چې ذکر شو واده کوي او دا موضوع مخکینۍ ښځه یا وروستنۍ ښځه خبرېږي او اوله ښځه یې پټه کړي او یا مخکینۍ ښځې نه یې پټه دوهمه ښځه کړي او دغه شرایط دغه میړه نسي تحققوی، دا کوی چې محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کړي.
تر یوه زیات ودونو په اړه به د عامو افغانانو نظرونه هم واورو.
زمانم شیرشاه یوبزید ز ششیدو سیدون کیم ز د دې سره ډیر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خځو کړی. زما په نظر نارینه دی یو خځو کړی لکه څرنګ چې یو خځه نشي کولای دوه میړونه وکړي، همدارنګه یو نارینه هم مناسب نه ده چې دوه خځو وکړي.
محمد بلال ما ده کارته نو سخه زما په نظر چې د یو نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخت پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نشي. زما په ان چې د ښه کار نه دی، باید هر سړی یو خزه وکړي او ماغه ته ډیر خپامو کې او ورته احترام ولري.
نوم حبیب الله دی، د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکی. زما په نظر باندې ټول نارینه او ته اسلامي شریعت د حق ورکړی دی ان تر څلورو پورې ښځې وکړي. نارینه په هر حالات کې کولی شي دویمه درېمه ان تر څلورمه پورې ښځې وکړي.
ویل کیږي چې یو شمیر ښځې په خپل میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي، خو دا چې ولی و ښځه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او ناانډولیو لامل کیدای شي، دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استادې کریمې دریس څخه واورو. اغلی دریس که په سر کې دارا ته وایاست چې ولی یو شمیر نارینه له یوې نه زیاتې ښځې کوي د دې لامل څه دی؟
دا چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري. یو دلیل دا دی چې ډیر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او دغو په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي، وروسته دوی د دوی پر چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي. په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې ما پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کې. د اوس په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډیرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کې.
اغلی درې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. کراته ووایاست چې ولې یو شمیر ښځې خپلو میړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې میړونه یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي، اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. که چیرې دوی چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې، دغه یوه باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار، زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبوریږي چې سیده ته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي؟
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي، خو په څنګ کې دوی هغه کوم یارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل هم کلیری هغه توصیف کې د غصب څنګه کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص امام جنو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غصب څنګه ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکم شي او اور اور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کو او بل اخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند ملګری انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی، دغه انتخاب ځوانان ته ورکړو او دوی خپل په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښي د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي.
د کابل په هنتون د استاد کریمه دریس خبري مو اوریدي. د نیمه نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې. تر بیا د خدای پامان.
مریم
توخی
د ازادي رادیو درنو ریډونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا د موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پو سره مرکه هم لرو. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تویل کیږي. یو ټولنیز ټولګه ده چې د خځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې خځه او خاوند په خپل منځ کې خیاړي کې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ خوي په منځ کې مینا، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالېږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروا د خپل کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نو ما وړې وای
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلود او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیز لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیز لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمی او یو بل ته احترام درلود، یو بل یې درک کول. موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیز لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار، رفتار ځان ته جذبو، د غوی پشان منګه هم هم د خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو. نو ځکه دا په منګه ډیر مثبت اغیز لري.
مرواز یاتوی کومور او پلار دې مسائل ته پام ونه کړي، نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بد اغیز وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي، او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ورځې نور سره همداسې خشن رفتار کوي، هغوی نه درک کوي، ځکه چې هغوی وقتمن لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل ماینس کې خي اړیکې دی وی سالمې کورنۍ سرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یو بیلګه یا الګو کېدل شي. د لغمان ولایت اوسیدونکو ملالۍ بدارت هوای چې د خپل اولادونو د خیر او زل په منځوري دا او خاوان په خپل ماینس کې څنګه اړیکې سره پالي.
او همیش خوړم چې د خپل ماشومان او اولادونو مخکې مې د خاوان سره ښه رویه وکړم، او همدا سمې خاوان هم په دې باره کې ډیر پوهیږي. او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وای، او یعنی سرګندوي په خاطر د دې چې په ماشومان ډیر تاثیر لري او روحي ډیر خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سم خبرې وکړي، د ماشومان مخ کې اجتماعي رویه کوي، یا مثلا ما سره د دوست پشان غږیږي او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم. نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم، یو هم داسې چې زما خاوند کله بعض وخت جګر خونه شي، بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومان مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکم چې خدای مکر دا پقار نشي، او یا خدای نه کا دا صابانت د سه مختخاره نشي چې زما ماشومان دا خپل مخ کې ونه نسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایندې او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل وي، ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو دوی جنگي، زما په ذهن باندې بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی، ما د خپل کارونو نه، او همیشه د دوی په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابيږي ورسره، او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مانه هم تعلیم پاتې شوی او ډیر کارونه پاتې شوی.
د مور پلار په مینس کې خیری کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینا محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو دا غي په نتیجه کې ماشومان او دا غي اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري، او کسبه دغه الکان زلمی شي ودونه وکي، او دغه جنتی پیغل شي هغه خاوندان وکي، هغه به د خپل خځه او خاوندان سره ژوند دی خي، او هم د دین ای وخت ولنه ای وخت اجتماع انساني جوړيږي، او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري، په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ ولکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او داغه نټولنې ته انتقاليږي، او په نتیجه کې یو تاریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم دا مسره ملکیږي. نو په لهازه دی وجنه په حدیثو کې د خزه او خاون د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی، رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو میرا ذات الله احساس ده د ماشوم د لپاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چرته د مور او د پلار وضعیت خوي، نو د ماشوم د هغې نه خط تقلید کول شي، او هغه په سالم روزنه باندې به اخته کیږي.
زه عبدالرزاق يم د کابل اوسیدین کې. کله چې مور پلار خه محبت او مینا په مایس کې دغه ماشومان روشن فکر راځي، دغه ماشومان خه درس ویلای شي، جامعه ته خه کار کولای شي. کله مور پلار په مایس کې جنگ یې شخړې یې، اس کله دغه ماشومان درس نسی ویلای، دغه تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې مایندې او پلرونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري، او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړې دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه کوستا چې موږ ته وخت راکړل. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې مایندې او پلرونه تل په خپل منځ کې په جنگ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي. په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره سختي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي، او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنی دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرې باسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي. په ژبني ډول سره ښکار شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کنځره کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بلې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي، داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالم اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالم فضا ایجادول هم اول ګام دی، پوری د دې درس پورې مربوط ده. دویم ګام د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده. دریم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط
ده. ډېره زیاته مننه کوم. کور وده.
سلام.
قدرمنه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شیرین یار و سلام تورزم باستر بستر کو کیا بیان وی پیغام تورزم سڑکے پیتا پخلا خاموش احترام تورزم سڑکے پیتا پخلا خاموش احترام تورزم پتر پلا